بلې سېتامي ابا تاسو ستړي مشه یو بل خبرونه پیل شو تر نه بجو دوام کوي په دې خبرونه کې د افغان ولسمشر د ورستي او سرګندونو له حاله خبريږي چې هند ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې کړی دی افغان ولسمشر یو ځل بیا تاکید وکړ چې د افغانستان سنځي باید د خبرو لارې هواري شي دغه راز افغانستان کارګرانو اتحادیې مسولین بیا خبرداري ورکوي چې په تیرو څو باندې دیارلس کلونو کې د نړیوال ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستې سره سره په افغانستان کې بنسټیز کارونه نه دي شوي او همدا یې لدی چې نن بیکاري اوج ته رسیدلې دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو خو لومړی به حمید هارون عثمان ته وار ورکړي چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهم خبرونه وړاندې کړي
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هند لري ورځنی رسمي سفر پای ته ورساوه اجرائی رئیس عبدالله د ناټو عمومي قماندان سره دا مسله وڅیړله چې څرنګه کې د شي چې ناټو په افغانستان کې خپل شته پوځي کمپونه او مرکزونه افغان ځواکونه ته وسپاري او په بهرنوي خبرونو کې باوري چې د ایران د بهرنوي چارو وزیر وایي د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ به د اټومي موافقې په وروستۍ مسودې نن سهار په نیویارک کې خبرې پیل شي پوره خبرونه واوري د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هند لري ورځنی رسمي سفر پای ته ورساوه په نیو دیلی کې 13 ورځې اشرف غنی د کابل پر لور تر رواني دوه مخکې خبري اعلان ته ویل چې د افغانستان ستونزې باید د خبرو لاله هواري شي
اتھارټي ان اور هندز از نات
دا وایي هغه صلاحیتونه چې مونږ لرو د نفاق او حکومت کولو وسیله نه ده بلکې د اتحاد او یووالي وسیله ده نو کچیرته نارضایتي وي اخر ځای د خبرو میز ده اشرف غنی ویل چې لاغو سره چې د افغانستان ندی د افغانستان د سیاسي چوکاټ د نننه معاملې ممکن نه ده د هند سفر په ترڅ کې ولسمشر اشرف غنی د هند له جمهور رئیس پرانب مکرجی صدر اعظم نریندرا مودی د هند کانګرس د ګوند لمشري سونیا ګاندی او دغه هیواد د بهرنیو چارو دفاع سوداګرۍ او صنایعو او روغتیا له وزیرانو او د هند سوداګرۍ او صنایعو د خونې لغړو سره وکتل د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله د ناټو عمومي قماندان جنرال جان کمپل سره دا مسله وڅیړله چې څرنګه کې د شي چې ناټو په افغانستان کې خپل شته پوځي کمپونه او مرکزونه افغان ځواکونو ته وسپاري د ناټو عمومي قماندان 13 ورځ په کابل کې په سپیدار مانای کې اجرائی رئیس سره د خبرو پر مهال ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په ځان بسیا شي او لوستوالو مخالفانو سره د جګړې او د غوي د مخنیوي وړتیا لري عبدالله د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د ناټو د هڅو مننه وکړه اجرائی رئیس بیا ویل چې پر دې به سلام مشوره وکړي چې څرنګه د ناټو لشته پوځي مرکزونه او کمپونه افغان ځواکونه کار واخلي او څرنګه افغان دولت ته وسپارل شي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په یو شمیر ولایتونو کې په یو وخت د یاغیانو پر ضد عملیات پیل کړي دي د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي رادیو ته ویل
موږ په دیارلس ولایتونو کې یو شمیر بوی عملیات لرو هر کیسه چې تهدید وي زمونږ وسوال یاړل په ځوال تیزی او وی ماهو او نابود کوي
دفاع وزارت په داسې وخت کې د هجومي عملیاتو خبر ورکوي چې 13 ونې وسلوالو طالبانو ویلي و چې په سلنی عملیات پیلوي دفاع وزارت وایي چې طالبانو تیر کال هم د خیبر په نوم د عملیاتو اعلان کړی او سا کال افغان ځواکونه تر پخوا پیاوړي شوي دي او د یاغیانو د ځپلو توان لري او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه د ایران د بهرنوي چارو وزیر وایي د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ به د اټومي موافقې په وروستۍ مسودې نن سهار په نیویارک کې خبرې پیل شي محمد جواد ظریف ویل په دې خبرو کې به د امریکا بریتانیا فرانسې روسیې چین او جرمني د بهرنوي چارو وزیران او مرستیالان له ایراني اړخ سره خبرې وکړي جواد ظریف ویل دا وایي یو شمېر لفظي مشکلات شته چې له ټولو موضوعاتو سره ارتباط لري فکر نه کوم چې د حل وړ نه وي زما په باور دغه مسایل کیدیشی او فکر کوم حال بشي جواد ظریف دا خبره 13 ورځ په نیویارک کې د اویایوم او میلادي کلونو د اټومي پراختیا د مخنیوي تړون ته د بیا کتنې د کانفرنس ترڅنګ وکړي د ایران د اټومي لانجې پر سر د توافق لپاره د جون دیر شمه د ضرب الاجل په توګه ټاکل شوې ده د امریکا سنا جرګې پرونه هغه مسوده رات کړ چې د نړیوال اټومي توافق په چوکاټ کې پر ایران د لګول شو بندیزونو لری کېدل لدی سره تړي چې ولسمشر باراک اوباما باید دا تصدیق کړي چې تهران د امریکایانو پر ضد د تروریستي اعمالو ملاتړ نه کوي د تروریزم ضد دغه مسوده د څلور پنځوس مخالفو او 45 موافق رای سره رات شو تر دې ورځ وړاندې سنا یو بل مسوده هم رات کړي و چې مخې له ایران سره هر موافقه باید د سنا د دوه درېم برخې غړو لخوا تایید شي. د سنا د بهرانو اړیکو د کمیټې مشر باب کارکر وویل دغه په اصطلاح د زهرو جام تعدیلات به د سنا په وړاندې پراته قوانین له خطر سره مخامخ کړي او کانګرس ته به د دې صلاحیت ورکړي چې له ایران سره پر هرې ترلاسه شوې موافقې غور وکړي. د امریکا متحده ایالاتو له ایران څخه وغوښتل چې له دې سره مرسته وکړي چې په یمن کې ښکېلې ډلې د سیاسي خبرو اترو میز ته کښېنوي. دا مسله د امریکا او ایران د چارواکو ترمنځ د تېرې دوشنبې د ورځې په غونډه کې مطرح شوې ده. ایران په یمن کې د حوثي شیعه ډلې ملاتړ ګڼل کېږي چې په مې میاشت کې د یمن پلازمینه سنا تر کنټرول لاندې راوستې او په هیواد کې د یوه پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. له هغه وروسته دغې ډلې جنوب لور ته پرمختګ کړی چې دا مسله د دې سبب شوې چې سعودي عربستان یې په وړاندې هوایي عملیات پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندې دا تایید کړه چې د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې ایران د پر حوثي اغیانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي او هغوی د خبرو میز ته تشویق کړي. د جاپان صدر اعظم د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د وژل شویو امریکایانو له امله خواشیني څرګنده کړه. د شینزوابي هرکلی تېره ورځ د کانګرس له لورې وشو. که څه هم د جاپان صدر اعظم د خبرو په وخت د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د امریکایانو قربانۍ یاد کړې، خو هغو تیریو ته یې اشاره ونه کړه چې هغه مهال جاپاني پوځیانو په لسګونو زره آسیایي ښځو کړې وې. خو شینزوابي پر دوهمې نړیوالې جګړې سخته پښیماني څرګنده کړه. دا لومړی ځل دی چې د جاپاني صدر اعظم د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا کوي. د نیپال د زلزلې د قربانیانو شمیر تر 15000 زیات شو. د نیپال د اطلاعاتو وزیر تیره ورځ د قربانیانو د تازه شمیرې په اړه خبریالانو ته په کارمندو کې ویل دا وایي تر اوسه یعنې د ورځې تر دریو بجو د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې زموږ 15013 ورونو او خویندو خپل ژوند له لاسه ورکړی. همداراز موږ د ترلاسه کړیو معلوماتو له مخې 10226 تنه ټپیان شوي دي. د نیپال په مرکز کټمنډو شاوخوا سیمو کې د شنبه په ورځ زلزله وشوه. ملګری ملتونه وایي چې د زرګونو تلفاتو ترڅنګ د دې زلزلې له امله شاوخوا 8 میلیونه کسان زیانمن شوي دي. ویل کېږي چې 1.5 میلیون کسان سمدستي ډوډۍ، دستکا، کوبه، دوا او خیمو ته اړتیا لري. او وروستی خبر دا چې د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو وویل چې په بلاروس کې باید د ټولو یهودانو څارنه وشي. لوکاشینکا دا خبرې تېره ورځ ملت ته تر خپلې کلنۍ وینا وروسته وکړې او د بلاروس د انټرنټ په ستر چمتو کوونکي یوری سیسر انتقاد وکړه. ویل ما یو کال مخکې غوښتي وو چې په بلاروس کې د ټولو یهودانو نظارت وکړي. لوکاشینکا بیا سیسر ته اشاره وکړه. ویل موږ تر اوسه نه یو توانېدلې چې دا سړی عادي کړو. سیسر له امستردام څخه په ټلیفون ازادۍ راډیو ته وویل چې دی نه پوهیږي چې د یهودانو له عادي کېدو څخه مطلب څه دی. یهودان سازمان نه دی. لوکاشینکا پخوا هم د یهودانو پر ضد خبرې کړې وې. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه ملاحظه دی رادیو اوریدل کې غواړي بیا هم دا خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر یو ځل بیا تاکید وکړ چې د افغانستان ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي او هر هغه څوک چې له حکومت سره سیاسي اختلاف لري باید خبرو ته کښېني.
We've shown through the formation of the government of national unity that we strive for an inclusive policy, not one of exclusion.
په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر وای ولسمشر او اجرایی رئیس باید ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د مشرتابه په اړه خپل اختلافات پای ته ورسوي. د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې مسؤلین وایي په تیرو څه باندې 14 کلونو کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستې سره سره په افغانستان کې بنسټیز کارونه ونه شول او همدا علت دی چې نن ورځ بیکاري په هیواد کې اوج ته رسېدلې.
نن کار نشته، هغه کار نه سی وو، هغه خلاص شو. په 14 کلو کې فابریکې وتړلې شوې، تصدیګانې وتړلې شوې، څلوېښت زره کارګران چې هلته کار کوي هغه مزګار شول.
د فرخوندې د قتل مسله مو هم څېړلې. مسؤلین وایي چې عاملین باید راتلونکي شنبې په ورځ محاکمه شي. او د ژوند په شیبو 19 پروګرام کې په نورستان کې د واده د دود دستور مسله څېړل شوې.
یو لنګ غواده بستری دی زرد دی تر وړوکه یو پیالی پوری پلار ټول ته یکړی وی او عادي کور د پاره هغه د نوې سره وړل کیږي د زوم کرا.
د ژوند په شیبو کې د پروګرام تر څنګ د اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام هم درته خبرو. د افغانستان ولسمشر وایي د ملي یووالي د حکومت سیاست د حذف سیاست نه دی، خو په دې حکومت کې بهرنیو ته ځای نشته. اشرف غني د هند سفر پر وروستۍ ورځ هم درز وویل چې په افغانستان کې له بهرنیانو سره معامله ممکنه نه ده. بل لور ته اشرف غني هندي پانګوال وهڅول چې د خصوصي سکتور له لارې د افغانستان په ثبات کې مرسته وکړي. د دې څرګندونو تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر د هند درې ورځنی رسمي سفر په پای کې په نوې ډیلي کې وویل چې د ملي وحدت حکومت د حذف د سیاست پلوي نه کوي، نو که چیرته سیاسي اختلافات وي هغه باید د خبرو له لارې هوار شي. اشرف غني تیره ورځ کابل ته تر روانېدو مخکې په نوې ډیلي کې خبریالانو ته وویل
is a political reason
har aga chok che smush la qanuni hukumat sara da siyasi dalil la kabala muwafiq nawi bayd la siyasi la ri rawdan dishi da da zaq mawzu na da da hatmi da mush da masala da afghanistan da mili wahdat da hukumat da jure do la ri sargand da kade da che mush da wa mashmul siyasat palawi kaw aw da has tarafdar nayu
policy not one of exclusion
ashraf ghani ziyata kra che da har ikhtilaf pay khabari di د خبرو لاري قضیه چړل کیږي او نتیجه اخیستل کیږي. خو افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې له بهرنیو ترستانو سره د افغانستان د دولت په چوکاټ کې معامله ممکنه نه ده.
What's the difference between the Taliban and the international networks of terror? The latter
د طالبانو او د نړیوال ترورزم د شبکو توپیر پڅ کیدی. د غوړستۍ یو زموش پراتون کې پالیسي کې ځای نه لري. کچرته دوی د خپل هوادو شرایط وسې شولې وي یا د نړیوالې ګډوډۍ درامنځته کېدو نظریه رامنځته کړي وي، نو موږ باید له دوی سره د افغانستان د سیاسي بهیر له چوکاټه بهر معامله وکړو. د افغانستان اساسي قانون هر افغان ته ځای لري، خو نورې ترورستي ډلې مشټول ته تهدید دی. د افغانستان ولسمشر د هند سفر پر مهال د هندي دولتي چارواکو ترڅنګ د دغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لغړیو سره وکتل او هغوی ته بلنه ورکړه چې د ترکمنستان د ګازو او د افغانستان د ګازو د لیږدېدو لپاره د سیمنټو او کیمیاوي صنعت په برخو کې همکاري وکړي. اشرف غني وویل د ترکمنستان ګاز تیار دی، که چیرته موږ لاس په کار نشو نو له لاسه به یې ورکړو. افغان ولسمشر زیاته کړه زه تاسو ته د ګازو د لنډې لارې وړاندیز کوم. صدر اعظم نریندرا مودي هم له دې سره دلچسپي لري. اشرف غني وویل د هند خصوصي سکتور د یو کلیدي همکار په توګه کولای شي چې افغانستان په یو تولیدي مرکز بدل کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر وایي ولسمشر او اجرائی رئیس باید ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د مشرتابه په اړه خپل اختلافات پای ته ورسوي. فرانس مایکل ملیبن له ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د انتخاباتو اصلاح یو مهم اصل دی او د ملي وحدت حکومت مشران باید ورته ژمن پاتې شي. اروپای ټولنې له افغانستان سره د مرستو په ترڅ کې په دې هیواد کې له ترسره شوو انتخاباتو سره هم مالي مرستې کړې دي. د اجرائی ریاست مسؤلین بیا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د مشر په اړه توافق شوی او ډیر ژر به اعلان شی او کمیسیون به هم په کار پیل وکړي. تفصیل د اسد الله الدین پر رپورت کې.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون را جوړېدو دا د سباندې یو میاشتو وته، خو تر اوسه یې هم کار نه دی پیل کړی او حتی د رهبری په اړه یې هم د ولسمشر او اجرائی رئیس اختلافات نه دي حل شوي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر هم دې ستونزو ته په کتو وایي چې یاد کمیسیون باید ژر تر ژره په کار پیل وکړي او د انتخاباتو په سیستم کې بنسټیز اصلاحات راولي. فرانس مایکل ملیبن له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د راتلونکو انتخاباتو د خواله لپاره د انتخاباتي سیستم اصلاح کول یو اړین اقدام دی.
اټس ا نیسیسری کمپوننت ټو ریسټور د ټراست امونګ
دا یو اړین جز دی چې د انتخاباتو پر بهیر باید د خلکو باور بیرته ژوندۍ شي او راتلونکو انتخابات د تیر په شان نه وي. زه په رښتینی توګه دواړه لوري د ته څوم چې ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشرتابه پوښتنه حل کړي. مونږ په دې کوم نظر نه لرو چې څوک باید د کمیسیون شرشي، خو خدای چې دواړه لوري د خبرو لاري ویخي نتیجې ته ورسیږي.
ملبن ویل چې دوی به د ارتیا په صورت کې لدی کمیسون سره تخنیکی مرسته هم وکړي. ولسمشر اشرف غنی د نوې مریض کال په لومړیو کې د یو فرمان لمخه د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون جوړ کړ او 15 غړي ورته وټاکل، خو هغه مهال اجرایی مشر عبدالله ویل چې د کمیسون د مشر په اړه ورسره چې د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی و مشوره نه وشوي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون جوړولو د انتخاباتو د کمیسیونونو غبرګونونه هم له ځان سره درلودل او د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشرانو دا کار غیر قانوني بللی دی. په همدې حال کې د اجرایي ریاست یو ویاند آصف آشنا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر پر سر توافق شوی او ډیر ژر به رسمن اعلان او کمیسیون به کار پیل کړي.
له نیکه مرغه د خبرو له لارې هغه ملاحظات حل شوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر د څرنګوالي په اړه و. دې څوکۍ ته کس ټاکل شوی، په نږدې ورځو کې به دغه کس رسمن معرفي شي او له دې سره سم به کمیسیون خپل کار پیل کړي.
ښاغلي آشنا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې کس نوم وانخیست، خو له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې یا اکسین مشر جانداد سپینغار د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشري ته ټاکل شوی دی. په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون یو شمېر غړو له دې وړاندې ویلي چې دوی په خپلو چارو کې اجرایي صلاحیت نه لري، خو د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې دا کمیسیون باید خپلواک وي او چارواکي پکې له هر ډول لاسوهنو ډډه وکړي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور از جبریش
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
به دید پاره جی پا افغانستان که مداخله تونشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری در ازادی راڈیو نواوری.
په دې پروګرام کې نن د افغانستان پر روان سیاسي وضعیت خبرې کیږي. د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې مسؤلین وایي په تیرو څه باندې دیارلسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستې سره سره په افغانستان کې بنسټیز کارونه ونه شول او همدا علت دی چې نن ورځ بیکاري په دې هیواد کې اوج ته رسېدلې ده. د افغانستان د صنفي اتحادیې د مرکزي شورا غړو پرون په کابل کې د کارګرانو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت جوړې شوې غونډه کې د غراض پر حکومت انتقاد وکړ چې د کارګرانو ژوند ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. خان محمد سین پرې رپورټ لري.
د افغانستان د صنفي اتحادیو مرکزی شورا په دې نظر ده چې له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو لمرستو سره سره د هیواد کارګرو په ژوند کې کوم بدلون رامنځته نه شو. د دې شورا غړو دا خبرې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د کارګرو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې غونډه کې وکړې. د دې شورا مشر کاکوجان نیازی وویل چې په وروستیو دیارلسو کلونو کې د وزګارو خلکو لپاره بنیادي کارونه ونه شول او همدا علت دی چې ورځ په ورځ په هیواد کې د وزګارو شمیر زیاتیږي او که تدابیر ورته ونه نیول شي دا وضعیت به په یوې لویې ستونزې واوړي.
نن کار نشته، هغه کارونه چې و هغه هم خلاص شول. په دیارلسو کلو کې فابریکې وتړلې شوې، تصدیګانې وتړلې شوې، څلوېښت زره کارګران چلته کار کوه هغه وزګار شول. بنیادی سرمایه گذاری ونسوا دریز را فابریکونا سلویخ فیصد فعال ندی. من غالو دی دولت نا چه فابریکی جوڑی کی چه کسان که کارو کی.
پا جوڑ غونده که ده مختلف و سینفی اتحادیو پس لگون و غلیو گدون کرده و ویناوالو دا هم وبل پا هیواد که نن سبا ده وزگار و شمیر سبان ده سلور میلیون و ترسیگی او هر کال د دولسم ټولګیو په لزګونو زره فارغان چې په هنتونونو تلار نمومي هم په دیش میری ورزیاتیږي. زینو کارګرانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په میاشت کې دومره پیدا کوي چې یوازې چای او وچه ډوډۍ پرې خوړلی شي. د عبدالرحمن په نامه یو کارګر ازادي راډیو ته وویل
زه دغه دولت نه راغلم، د اشرف غني او د رئیس وزیر نه چې مونږ د ټولو کارګرانو مونږ غږ پورته کوو چې مونږ معاش لږ توجه وکړي. قیمتي زیاته سوی ده صاحب، یا واره چې مونږ وړه خلو د غوړ لوټه ونه رسیږو او که غوړ غوړ د وړو مونږ ته نه رسیږي. څلور زره د میاشتې کرایه ورکړم او د مونږ معاش دا پنځه نیم زره په یو نیم زره په خدای مونږ ګزاره کوو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال حسامالدین همرا د کارګرانو ستونزې تایید کړي، خو ژمنه یې وکړه چې د دوی د تنخواګانو لوړولو او نورو امتیازاتو ته هڅې جاری دي.
وزارت کار امور اجتماعي من حیث اجاري که قابل اعتماد
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ستاسې د یو باوري شریک په توګه له تاسو سره ولاړ دی او تل هڅه کوي چې د قانون په چوکاټ کې ستاسې ټول مادي او معنوي حقوق او امتیازات تاسو ته درکړل شي.
د کارګرانو نړیواله ورځ لنه نوی کلونو راهیسه هر کال د مې د میاشتې په لومړۍ ورځ په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. کارپوهان وایي په افغانستان کې بیکاری په یوې لویې ستونزې اوښتې او که دولت ورته تدابیر ونه نیسي، د هېواد ډېری خلک او ځوانان به یا د مخالفینو پر لیکو ورګډ شي، یا به په مخدرو موادو روږدي شي، او یا به په غیر قانوني کارونو لاس پورې کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې مسؤلین وایي په تېرو څه باندې 14 کلونو کې د نړیواله ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستې سره سره په افغانستان کې بنسټیز کارونه نه دي شوي، او همدا علت دی چې نن ورځ بیکاري په هیواد کې اوج ته رسېدلې ده. په افغانستان کې د بیکاری د ستونزې د لرې کولو لپاره د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشرانو ژمنه کړې وه چې یو شمیر په افغانستان کې د یو شمیر کسانو لپاره به په هیواد کې دیننه کارونه پیدا کوي، او ځینې نور به بهرنیو په تیر بیا خلیج هیوادونو ته د کار لپاره استوي.
نوم میرویس ده، مکران کې اوسېږم. وروره دغه د عربستان سعودي چې دغه خلکو ته کار زمینه مسئله دغه چې دولت مسئله ده کې ورته چې دلته دوه پنځه فابریکې جوړې کې دا وطن جوړ شي، دا خو تر څو به موږ د خلکو د ډوډۍ خورو ترسو به خلکو په هغه وسوږو چې دواله ودرېږه وړي عربستان ته وړي بر چلته ترسو به دا مسافر یتي د وای د کور ګټه د لاور ګټه ده پای چې باید زر ترځو اقدام کې ترسو به دا در په درې ده خلکو
د سیدا چې د عربستان په باره کې موږ ملک عربستان سره اسلامي ملک دا ایمنګ ملک ته ضرورت ده باید غریب خلک یې عرب تلاش شي، کار وکړي، په حلاله مزدوري پیدا کړي. ملک کې اوس د موږ بیروزګاری ده، کار نشته، ځوانان هم دغسې تعلیم والا خلک بیکاره ګرځي. دا چې عربستان موږ سره داسې وغه وکړي او د موږ کاریګر هلته بوځي کار ورته ورکړي، په دې باندې موږ خوښمن یو لاړ شي، دا ډېر ښه کار.
افغانان چې پاکستان ته ځي یا ایران ته ځي، اول ته زورول کېږي چې خپل سعودي عربستان چې دا وایي چې یاره دوی دې راشي دلته د کارونه وکړي یا به وظیفې ورته، دا خو ډېر ښه اقدام دی، دا خو ډېر ښه کار دی.
د څو تنو افغانانو نظرونه مو واورېدل. ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی ده چې د فرخوندې د وژلو د عاملینو لومړنۍ محاکمه د شنبې په ورځ پیل شي. د کابل درېمې اوزې د ابتدایي محکمې عمومي رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې مسلې تاکید وکړ چې په دې قضیه کې به عدالت تامین کړي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي له افغان حکومت غواړي چې د فرخوندې په قتل کې د شپږو نورو تورنو کسانو د نیولو لپاره هم جدي هڅې وکړي. په دې اړه ناجیه صافی تفصیلي رپورټ لري.
ورسته له هغه چې لوی سرنولې د فرخوندې د قتل دوسیه محکمې ته ولېږله، د محل د کابل د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې چارواکي وایي چې د راتلونکي شنبه په ورځ به د دې قضیې د عاملینو لومړنۍ محاکمه وشي. د درېمې حوزې د محاکمو عمومي مشر قاضي صفي الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې دغه محاکمه به علني وي او هڅه به وکړي چې عدالت پکې په پام کې ونیول شي.
کوم صورت دعوا چې ترتیب شوی په دې کې 19 نفر پولیسان د حوزې دو په شمول د امر حوزه مدیر جنایی و افراد اشخاص مختلف د مسئولین د حوزې پولیس او دیرش نفر مختلف خلق به چې په دې موضوع کې متهم. امید لرو چې د شنبه په ورځ جلسه علنی افتتاح شي له خیره. ټول هموطنانو ته اطمینان ورکوو چې په دې موضوع کې چې څوک مستقیم یا غیر مستقیم لاس ولري، هغوی انشاءالله چې موږ د قانون منګله ته سپارو.
نوموړي همدارنګه وویل د هغه حکومتي کسانو نمونه به هم افشا کړي چې د فرخوندې د وژلو پر مهال یې بې غوري کړي. ښاغلي مجددي تر دې مخکې ویلي چې د فرخوندې په دوسیه کې موظف سرنوال د یو شمېر کسانو په برخه کې مصلحتونه په پام کې نیولې دي. لوی سرنوال د دوشنبه په ورځ د فرخوندې د وژنې په پیښه کې د ښکېلو 9 کسانو دوسی اړوندې محکمې ته ولېږلې. د ولسي جرګې غړي شینکی کډوخیل بیا ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې تر شا سیاسي انګیزې باید یوې خواته شي او د پیښې اصلي عاملین ونیول شي.
د شپږ نفره چې مستقیم په قتل کې لاس درلوده اوس پټ شوي دي، مخفي دي. موږ باید هغه سیاسي انګیزه چې د دې قتل شاته پټه پاتې ده هغه تر اوسه پورې پیدا شوې نه ده، اما هغه جرمي حالت کې کوم چا چې غفلت کړی یا مخفل صلاحیتونه استفاده نه ده کړې هغه په دوسیه کې شته، باید هغوی مجازات شي. هغه اصلي انګیزه د قتل اوس هم نامعلومه پاتې شوی.
په همدې حال کې د بلخ د امنیه قومندانې د امنیت امیر عبدالرزاق قادری هم د چهارشنبه په ورځ په یو خبری کنفرانس کې د فرخوندې د قتل په تور د یو تن د نیولو خبر هم ورکړ. ښاغلی قادری وویل چې نیول شوی د 10 کلن ځوان حسیب نومیږي او د مزار شریف د شپږمې حوزې له مربوطاتو څخه نیول شوی. فرخونده له نن څخه 2 ورځې وړاندې د قرآن کریم د سوځولو په تور د کابل ښار په شاد شمشیر زیارت کې د یو شمیر کسانو لخوا تر وهلو ټکولو وروسته ووژل شوه. یو شمیر مدني ټولنې افغان حکومت او عدلي او قضایي ارګانونو څخه غواړي چې د فرخوندې په دوسیه کې عدالت تامین کړي او هغو کسانو ته سخته سزا وټاکي چې په دې برخه کې ښکیل دي. په راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوی د شنبې په ورځ د فرخوندې د وژلو په تور د 9 کسانو د دوسیو په اړه لومړنۍ محاکمه ترسره شي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم ټینګار کوي چې په دې قضیه کې باید هیڅ ډول معافیت نه وي. د دې کمیسون ویان رفیع الله بیدار په دې اړه وویل
چې د افغانستان د صلاحیت چې چېرته په دوسیه کې کم مسائل کمبوتات دی ولري هغه د سانوالۍ په طریقه باندې د هغوی په لاس باندې تکمیل کړي او د وروسته د تکمیل نه په دغې باندې کار شروع کړي او په هغه حالدونو کې چې د عدلي نظام دپاره شته او بخصوص د اولې محکمې دپاره او د دویمې محکمې او د درېمې محکمې دپاره د هغې په حدودو کې د قانون مطابق هغه کسانو ته چې په دغه قضیه کې تورن دي جزا واوري او عدالت په بهتر شکل باندې په دې قضیه کې تدبیر کړي. انشاءالله موږ هم دا قضیه د نظر لاندې لرو تر څو په صحیح توګه کې عدالت په دې قضیه کې تعمیل شي. چاته چې کوم جزا منصوب کېږي هغه باید وګوري، ځکه تنه دلته خپل فعالین چې په دې جرم کې شرکت کړی دي او دي څوک چې تحریک کوونکي دي هغوی کدي د جرم دي، څوک چې اعمال د وظیفوي نه ده کړی، وظیفه یې خپله نه ده اجرا کړې یا یې تعلل کړی دی، دغه ټول موارد باید په پولیسه کې موجود وي تر څو د جرم په اندازه باندې او د هغې په معادلت کې جزا د قانون مطابق ورته واورول شي.
د فرخوندې د وژلو د عاملانو لومړنۍ محکمه به په راتلونکې اونۍ یعنی د شنبې په ورځ ترسره شي. ستاسې غوښتنه څه ده؟
قاعدتا باید علني دایر شي. عدالت ډېر مهم دی په دې قضیه کې چې په صحیح توګه اعمال شي. په هغه صورت کې د خلکو باورمنتیا په عدالتي نظام باندې ډېره پیاوړې کېږي او استقلال د قضا باید مراعات شي او دې ته احترام وشي چې هغوی خپل قضاوت د قانون مطابق او د قانوني صلاحیتونو مطابق وکړي او هیڅ نوع تخفیف او معافیت په دې قضیه کې باید موجود نه وي. که چېرته عدالت عدالت ته انحراف ورکول کېږي بلخوا رجعت کېږي په دې قضیه کې، نو په هغه صورت کې به د خلکو د اعتراض او د هغو له ګوته همیشه دغه مسلې ته نیول کېږي په دغه دوسیه کې چې کوم مسایل وو چې عدالت یې په ښه طریقه باندې په دې قضیه کې ممکن نه کړ او عملي نه کړ.
له دې سره یو شمیر عام وګړي هم د فرخوندې په قضیه کې د عدالت غوښتنه کوي. د کابل ښار د یو شمیر اوسیدونکو نظرونه هم اخلو.
ستاسو له پیغامونو نه
د فرخوندې د قتل مبارک زبای دومره وایم چې هغه خلک چې د دې په قتل کې لاس لري په هر سویه کې د هر چا سره کې ارتباط لري خان باید په ټول باندې یو ډول تطبیق سي او دا خلک جر تر جره په جزا ورسي.
د مانو فرید د کابل یو تر نشیدین کوي د فرخوندی قضیه باره کې د څه نظر ورکوم چې دا چې تر اوسه پورې بررسی شوی نه ده حتما د مقامات لاس ده په دې کې او له دولت نه جدن داسې تقاضا لرم چې د امیر د عزیز زوی که د قماندان زوی که د والی زوی یو سم په قانون تطبیق شي او په کیفر د اعمال ورسیږي.
زه تا نشیدین که د کابل د ښار څخه یم د فرخوندې د قتل په ارتباط باندې ما نظر داره چې هر هغه څوک چې په دې جرم باندې لاس پورې کړی هغه باید مجازات شي، هغه که هر څوک وي که په هر موقف کې که د قمندان وي که غریب وي که خان وي باید په یو سان باندې په دې باندې قانون تطبیق شي او عدالت ښه تعمیم شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
زبیات زید له هلمند څخه لیکي اشرف غنی چې هند ته تللی دی، دا ډیر ښه کار کړی دی او باید چې په درنو وسلو د پولیسو د سنبالولو لپاره له هندي چارواکو سره خبرې وکړي، ځکه چې اړتیا ورته لرو. سید سمی عمر له نورستان ولایت نه لیکي چې هند ته د ولسمشر سفر به لاسته راوړنې ځکه ونه لري چې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو تر اوسه په داخل د حکومت کې کوم مثبت بدلون نه ترسره کیږي. شفیق الله هلمندوال بیا له هلمند څخه لیکي د ملي یووالي له حکومت څخه مهیله ده چې ژر تر ژره دې نور دولتي چارواکي هم په دندو ګماري او په دې اړه دې بیړنۍ اقدام وکړي تر څو د ناامنۍ مخه ونیول شي. اتنیمی بجی دی یو ځل بیا حمید هارون عثمان توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هند د ورځنۍ رسمي سفر پای ته ورساوه. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کمپل سره دا مسله وڅېړله چې څرنګه کېدی شي چې ناټو په افغانستان کې خپل شته پوځي کمپونه او مرکزونه افغان ځواکونو ته وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې په یو وخت د یاغیانو پر ضد عملیات پیل کړي. دفاع وزارت په داسې وخت کې د تهاجمي عملیاتو خبر ورکوي چې تېره اونۍ وسلوالو طالبان ویلي وو چې په سلنی عملیات پیلوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ به د اټومي موافقې په وروستۍ مسودې نن سهار په نیویارک کې خبرې پیل شي. د امریکا سنا جرګې پرون هغه مسوده رد کړه چې د نړیوال اټومي توافق په چوکاټ کې په ایران د لګول شویو بندیزونو لرې کېدل، له دې سره تړي چې ولسمشر اوباما باید دا تصدیق کړي چې تهران د امریکایانو پر ضد د تروریستي اعمالو ملاتړ نه کوي. د بل خبر لمخه دی امریکا متحده ایالاتو له ایران څخه وغوښتل چې له دې سره مرسته وکړي چې په یمن کې ښکېل ډلې د سیاسي خبرو اترو میز ته کښېنوي. د جاپان صدراعظم د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د امریکایانو د وژل کېدو له امله خواشیني څرګنده کړه. د نیپال د زلزلې د قربانیانو شمیر تر 5000 زیات شو. دغه زلزله د شنبې په ورځ د نیپال په مرکز کټمنډو او شاوخوا سیمو کې وشوه. او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وویل چې په
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. غواړی بیا یې ولولي پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې د افغانستان سیمه په اړه نور مطالب لوستلی او کتلی شي، او د غرض په انټرنیټ کې ویډیوګان هم لرو کولای شي وی ګوري. د انټرنیټ لاره د ازادي رادیو خبرونه هم صاف او واضح اوریدلی شي. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې په نورستان کې د واده د دود دستور په اړه خبرې شوې دي.
یو لنګ غواده بستری دی د زر دی تر وړوکی یو پیالی پوری پلار ټول تهیا کړی وي او عادي کور دپاره هغه د نوی سره وړل کېږي د زوم کره.
او د اساسي او بشري حقونو په اونیز پروګرام کې مو د بشري حقونو وضعیت څېړلی دی. خو تر دې مخکې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي په کوم وضعیت کې ده؟ په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي وده کړې، دا خبره فریډم هاوس په خپل نوي راپور کې کړې او علت همدا ښودلی چې د نور هیوادونو په نسبت په افغانستان کې یو مستبد حکومت نشته چې د ژورنالیستانو پر فعالیت سخت محدودیتونه وضع کړي. نور تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې اوري.
فریډم هاوس وایي په افغانستان کې په تیره یوه لسیزه کې د مطبوعاتو د ازادۍ پر لور یو څه پرمختګ شوی دی. په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې زیاتو مطبوعاتي خپرونو فعالیت پیل کړی چې لږ تر لږه د دغه هیواد خام پرمختګ څرګندولی شي. د فریډم هاوس څېړونکي الین ایګیکیان په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
does remain a place where you know you have to contend with the fact that
افغانستان د نړۍ په هغه وادو کې د چي د مطبوعاتو ازادي او د خبريالانو د حقونو د خوندیتوب لپاره پیوړی ادارې پکې نهسته. خو له دې عمل چې په دې هیواد کې یو ډیر پیوړی حکومت نهسته، شدید دولتي بندیزونه نس لګیدلی او ژورنالستان هغه سي تر بندیز او تهدید نه دی لاندې لکه په ایران کې چې لدل کېږي. نو زه ویلای سم چې د ډیرو پیوړو ادارو او حاکم سیستم نشټوالي د مطبوعاتو یو څه ازادي ته لاړن.
As if I would say that's kind of like the lack of strong structures and institutions kind of leaves a bit more room and freedom.
ایلن ایګیکیان وو ویل چې د نړۍ یوازې څوارلس په سلو کې خلک په داسې هیوادو کې اوسي چې هلته ازادۍ خوندې دي. خپلواک نظرونه اوریدل کیږي او آزادو معلوماتو ته د خلکو لاسرسی شته، د ژورنالیستانو ملاتړ کیږي او حقونه خوندي دي. د فریډم هاوس پر رپورت کې ویل شوی چې په تیر یو کال کې د نړۍ تر ټولو آزاد هیوادونه چې مطبوعاتو خپلواک کار پکې کړی او د ژورنالیستانو حقونه په نسبي توګه پکې خوندي وو، ناروې او سویډن او په عمومي ډول د شمالي اروپا هیوادونه دي. خو د فریډم هاوس رپورت وایي چې په تیر کال کې هند او چین چې په ګډه د ټولې نړۍ د نفوس دریمه برخه جوړوي، په هغو هیوادونو کې وو چې د دوی د اصولو پر اساس د معلوماتو لپاره آزاد او د خبریالانو لپاره مسؤل نشي ګڼل کېدلی. نو له دې امله د دوی په رپورت کې ویل شوي چې د نړۍ تر 80% زیات خلک په هغو هیوادونو کې چې د مطبوعاتو آزادي په بد حالت کې ده اوسیږي. په ریپورت کې ویل شوی چې تیر کال د بیان ازادي د نړۍ په 13 هیوادونو کې ډیره محدوده شوې چې آذربایجان، سربیا او عراق څو عمده بیلګې دي. فریډم هاوس د نړیواله څارونکو ډلې چې له امریکا فعالیت کوي د نړۍ لس هیوادونه په هغه لیست کې شامل کړي چې د مطبوعاتو ازادي په بیساري ډول د محدودیت ښکار ګرځېدلې. د لیست په سر کې د آذربایجان، سربیا او عراق نمونه دي. ایران، ترکمنستان، ازبکستان، د روسیې لوري الحاق شوی کریمیا او بیلاروس هم په هغو لسو سیمو کې دي چې د بیان پر ازادي بندیزونه پکې زیات شوي او د زیاتو خبریالانو سره ناوړه چلند پکې شوی دی.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانه یو اس ام اس 33 شميره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلئ شئ.
د افغان بسیم شرکت 33 شميره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د 23 ماده په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټډیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د حقوقو د که مسؤل محمد اسعد صافی ملمدی. صافی صاحب محترم شرغلست
ډیره مننه زم خپل ور د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
صافی صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په 23 ماده کې څه ویل شوی دی.
د اساسي قانون 23 ماده د علم او فرهنګ، ادب او د هنر په مورید کې چې دولت باید په دغه مواردو کې اغیزمن پروګرامونه ولري او همدارنګه دولت مکلف دی چې د مخترع، مؤلف او د کاشف حقوق به تضمین کی او هغه د علمي تحقیقات په مختلفو برخو کې د دې څخه حمایت وکړي، ملاتړ وکړي او د دې د علمي تحقیقات او نتایجو نه اغیزمنه ګټه واخلي او د دې ته د قانون په رڼا کې عمومیت ورکړي ترڅو د دې تحقیقاتو نه اغیزمنه ګټه واخیستل شي.
تر اوسه پورې دا ماده څومره تطبیق شوې ده؟ یعنی عملی جنبه تاسو څنګه ارزوي؟
نه یوازې د اساسي قانون وسلوختمه ماده، بلکې ډېر داسې ماده نور هم شته چې د اساسي قانون کې ډېر صراحت موجود دی، مګر عملی جنبه هغه څه چې څنګه لازمه ده، عملی جنبه یا اجرایی جنبه ضعیفه ده. د مثال په ډول د اساسي قانون د علم او د تعلیم په برخه کې هم صراحت لري، وایي چې تمام ابتدایي زده کړې حتمی او اجباري دي، مګر کله که دغه نه عملی کیږي یا سوق دغه معنی ګرځي، دغه لپاره اجرایی جنبه یعنی څه باید ورته وشي، کومه جزا ورکشي، دغه سه په عادي قوانینو کې دغه ته بیا توجه نه ده شوی، یا وایو چې مسکن له تعرض مسئول ده یا ملکیت له تعرض نه مسئول ده. کله چې کپدغه مسکن یا په ملکیت باندې تعرض کیږي بیا په عادي قوانینو کې ده، جذابه قانون کې د دغه لپاره یا و تضمین نه ده موجود. تضمین یعنی دا چې مؤیده ورته نشته، جزا ورته نه ده تعین شوی. منګه تمام ورځ پر رادیوګانو کې اورو چې څوک به په دې ځای کې دغه ځمکې غصب شوی، دلته دا ځمکې غصب شوی، مګر د دغه غصب لپاره د جزا په قانون کې چې څوک د چا ملکیت غصب کی کوم مواد مشخص نشته. همدارنګ په دې ماده کې د مؤلف او مخترع حقوق ته اشاره شوی ده چې دا دولت مکلف ده چې دا تضمین کی. او که څه هم مخترعین منګه ډیر کم لرو، کله چې مؤلف ته چې مؤلفین زیات لرو، دغه د مؤلف حقوق هم کته په دغه مورد باندې قانون هم شته دی چې مؤلف دغه حق لري، دغه حق لري، مګر دغه حق د نقص په صورت کې چې څه باید وشي، د جزا په قانون کې باید مواد موجود وي او د دې اساسي قانون مطابق یو تعداد مواد په اساسي قانون کې زیات شي وي، او کوم مواد چې د اساسي قانون سره په تضاد کې واقعي هغه باید تعدیل شي. ولې لبد مرغه چې په عملی باندې ډېر ده. یا وی چې د مختاری حقوق باید دولت مکلفات لري چې تضمینی کی منګه یو تاسو ټول افغانستان باندې صدیق مختاری له نوم سره چې غت تخلص مختاری او ټول په دغه نوم باندې پیژنده. کله چې موږ په کمیسون کې د یو ځل راغې او شکایت یو چې زه دغه اختلاعات لرم او دغه اختلاعات لپاره ماته ځینې اسانتیاوي په کار دي، ځای راته په کار دي، وسایل راته په کار دي چې دغه زه عملی کوم او کنه د ماده دغه اغنه نوښتونه نور خلک ګټه اخلي. په دغه مورد باندې منګه مکتوبونه ورکړی داري امور ته او کسه هم د پکاراتو کاراتو اداراتو ته تلو، مګر دغه ماده ته چې منګه ګورو عملی جنبې نه درلودل چې دغه زمينه نه مسایل دغه وسایل ته په اختیار کې نه ورکول کېدل چې د څنګه د خپل نوښتونو استفاده وکي. دولت هغه مسؤل ارګانونه چې کومه اداره چې مسولیت لري چې باید تشویق کړي وي او د دله نوښت نه او اختراع استفاده کړی و نه ده شوی. یعنی عملی جنبه دغه ماده ډیره کمه ده. هله ده چې حکومت او هغه څوک چې مکلف دي په عملی کولو کې توجه وکړي او محققین، مؤلفین، مخترعین او هغه کماندازه باندې چې موجود دي دې ته باید زمينه مساعد شي، شدي په رامه فکر باندې خپل کارونه وکړي او خپل نوښتونه ته نور پرمختګ ورکړي او تشویق شي نور هم وګړي چې په خپل کارونه کې کوشش وکړي چې نوښت رامنځ ته کی نوی شهر رامنځ کی کشفونه وکي. د دې دولت له مکلفیتونو ده چې وسلوختم ماده په دې باندې تاکید لري.
قدر من اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلنډي وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند
پولیس
وژل شوی دی. آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په سمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه دې بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مونږ حکومت سي خایش لرو چې مونږ د وو باندې بس لې
فکر چې محکمې
له خوا آزادي رادیو یو زر 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د ورستې پښتنې په توګه د دې مادې د لا شامل کېدو لپاره څه کول پکار دي؟
د دې لپاره چې دغه ماده د اساسي قانون عملی بڼه پیدا کړي، باید په عادي قوانینو کې د ځای ورکړ شي. کچېره سوق دی مؤلف حقوق تر په خولاند کې د دې تبه جزا ورکړ شي. یو مؤلف د پټیر ضمانت باندې یو کتاب لیکي، دغه کتاب نشر کوي، خبرې، مګر بل وخت ګوري چې بدون دې نه چې خبر شي په خپل سر باندې یو څوک د کتاب بیا تجدید چاپ ته ورکړي، بیا چاپي په بازار کې خرڅيږي، مګر د دې نه څوک پختره نه کوي. ځکه چې کچېره ته پختنه وشي نو په قانون کې دته دا حق لري چې دته دا حق ورکړ شي، دا حق محفوظ دی، چې دا دې حق لري چې بدون دې نه څوک دا کتاب خپور نه کی، خرڅ نه کی، مګر کله چې خرڅي څه باید ورسره وشي. په دغه مورد باندې باید د جزا په قانون کې ورته متخلفینو ته جزا ته ان کې چې دغه معنوي حق دی یو دیو شخص چې دغه زحمت استلې یو کتاب لیکلې یو څه من سره وسیره دغه تلف نکي تل چې جزا دی او چې لپاره موجود نه هر څوک دغه ماده نه د حق نه سرغړونه کوي او هغه حق تر پخولاند کوي
صفای صاحب ډیر مننه کور مودان
لتاس نه هم مننه کور مودان
قدر من اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او په لې شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازي اوریدلې سي تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو مرسته
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سورای سرمایه
داکتر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ل درو تر پینزو بجو پوری
جوان پا شیبو کی
جوراون کی محبوب شا محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاري تاسو به په ډیرو ودونو کې شرکت کړی وي د بیلابیلو سیمو د خلکو د ودونو د دود او دستور څخه خبري یاست داسې څوک به مو هم لیدلی وي چې په واده کې د خسرګنۍ له درنو رواجونو شکایت کوي او داسې به هم وي چې هغوی د ډیرو ډالیو په ورکړې سره خپل لور له کوره په ډیرې خوښۍ سره باسي بهرحال هر قوم پوه شو د هغوی دود خو موږ نن غواړو د نورستان ولایت د اوسیدونکو د واده له دود او دستور سره مو آشنا کړو هیله مند یو چې لما محبوب شاه محبوب او وږمې رشیدی سره دا ژوند په شیبو کې خبرونه تر پای پورې واوري
درنو اوریدونکو نورستان د افغانستان له شمال ختیځو ولایتونو څخه دی دا ډیره تاریخي سیمه ده او په مختلفو دورو کې په بیلابیلو نومونو یاد شوې ده د جغرافیایي موقعیت له مخې نورستان غرنۍ سیمه ده په پخوانیو زمانو کې د سیمه د کافرستان ترڅنګ د بلور یا بلورستان په نومونو هم یاد شوې ده په 1340 لمریز کال کې د افغانستان پاچا امیر عبدالرحمن خان تر نظامی عملیاتو وروسته دغه سیمه ونیوله په هغه زمانہ کې هم د سیمه د بلورستان او کافرستان په نومونو یادیده وروسته د دې سیمې ټول خلک مسلمانان شول او اوس د سیمه د نورستان په نامه یادیږي د دغه سیمې اوسیدونکو اوس د هیواد د یو شمیر نورو سیمو په پرتله ځانګړي دودونه او رواجونه لري چې موږ نن د یادې سیمې د واده پر دود غږیږو د نورستان ولایت د برګ مټال ولسوالۍ اوسیدونکو سلیمان نورستانی وایي په نورستان ولایت کې چې کله د کوژدنې مراسمو څخه څه موده تیره شوې وي نو د انجلۍ پلار د هلک له پلار څخه ځینې څاروي د تویانه په توګه اخلي او د واده مراسم شروع کوي
واده په نورستان کې په عموما دوه ورځې اجرا کیږي یوه ورځ د پلار کره او دومه ورځ د زوم کره اول ورځ پلار هر مصرف چې کوي خپل پلار به کوي او زوم هیڅ دلته کوم مصارفو کې دغه نه لري ونډه نه لري دوم ورځ د داماد نوبت ده داماد خپل عروسی کوي او دوه ورځونه اضافه د محفل دوام هم نه کوي د پلار کور نه چې د خپل ناوې اوباسي وړي دغه ځای کې د مالیده په نوم باندې یو څه شی په دې دیګونو کې ډکوي او د عروس سره وي او عروس سره هغه جیزونه چې په کابل کې جیز ویل کېږي او په نورستان کې هم د پلار د خوا نه تهیه شوي مالونه دي یو لنګه غوا ده او بستری دی ظرف دی هر څه تر 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 وړوکۍ یو پیالې پورې پلار ټول تهیه کړی وي یو عادي کور دپاره هغه دې ناوې سره وړل کېږي د زوم کره او زوم کره چې ورسېږي بیا نو نور دا د ناوې والا نور نه پاتې کېږي هلته فقط نو څو دقو دپاره کښېني بیا نو خپل کور ته راستنېږي
د ښاغلي سلیمان په خبره کله چې د نجلۍ د کورنۍ غړي ناوې د هلک کورنۍ ته ورسوي له څو دقیقو وروسته خپل کور ته ستنېږي او ډېر ایسارېدل یو بد شګون ګڼي دی پر ورا باندې د چهارمغزو د شیندلو خبره هم کوي او وایي
غوزانو شیندل دا د غوزانو شیندل په مجموع کې ډېر پخوانه رواج ده تر اوسه پورې کلي نه یو کلي نه چې بل کلي ته هم وړل کېږي په دې دوه کلیو په منځ کې هم دا د غوزانو شیندل دا عمومي یو رواج دی چې ناوې له خیره سره کور ته ورسېدله دا د اوس د زوم کار دی دلته دا خیرات یا دا واده چې شوی دلته دا واده نه چې خلک خلاص شول نور نو موږ کوم خاص شی د تحجمې په نوم باندې د یو بل په یا پایوازي په نوم باندې بعضې خبرې بیخي نه لرو او دا هم نه لرو چې دا ناوې د کوره څه وخت ووځي پلار کره څه وخت لاړ شي دوه درې څلور ورځې چې تیر شي بیا نو دا عادي رفت آمد د ناوې د خپل پلار کره کېږي او زوم هم د خپل خزرګنو ته رفت آمد شروع کېږي
د نوموړي په خبره په نورستان کې د واده په مراسمو کې د شاه دوستان د واده کورنۍ ته پسونه وزې او نور څاروي په توفه کې وروړي او هلته یې حلالوي
په مجموع کې نورستان دا د لوی لوی خیراتونو یا ودونو کې برنچ وریجې نه استعمالوي هغلته فقط نو دا د مالونو حساب ډېر د څلور پنځه غواګانې حلالېږي او دې غواګانو نه د جوش په نوم باندې یو نورستاني غذا ده همغه غذا تهیه کېږي او په خلکو باندې دا تقسیمېږي او خوړل کېږي او له خیره سره خلک بیا خپل کورونو ته ستنېږي
د نوموړي په خبره په نورستان کې د واده په مراسمو کې د شاه دوستان د واده کورنۍ ته پسونه وزې او نور څاروي په توفه کې وروړي او هلته یې حلالوي یو پسه یا وزه چې کله دوی حلال کړي څلورویشت برخې کوي او بیا یې یوه دیګې ته اچوي او پخوي د ښاغلي سلیمان په وینا چې په واده کې غوښه نیمه پخوي د هرې برخې لپاره یو ځانګړی سړی وي او هغه برخه همغه معلوم شخص ته ورکوي د کلي د مشرانو او ملا لپاره د غوښې ځانګړې برخه وي چې هغوی ته یې ورکوي قدرمن اوریدونکو زموږ همکار محبوب شاه محبوب له ګلپاچا سره چې اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکی دی خو په نورستان کې اوسیدلی مرکه کړې او له نوموړي په نورستان ولایت کې د واده د دود په اړه پوښتلی
لکه څنګه چې په جنوبي ولایتونو کې ډېر کم په مشرقي ولایتونو کې د ولور نظام پیاوړی دی که نه همدغسې ترتیب د نورستان ولایت هم دی خو هلته صرف په دومره تغیر سره چې په دې ولایتونو کې پیسې اخلي ورکن هلته غواګانې اخلي اوس مثلا غواوې دي ځینو رشتو کې غواوې ډېرې دي په ځینو کې کمې اخلي یو کس په مینه ځان ته ښځه کوي که نه نو کورنۍ د هغه د مجبوریت په اساس باندې ډېرې غواګانې لري زه خپله داسې یو پېښه شاهد یم چې ما لیدلي دي چې دوه درش غواګانې د واده په سر اخیستل شوي دي هغه غواګانې هم داسې غواګانې نه چې عادي غواګانې بلکې ډېرې ښې غواګانې نو یو غوا تقریبا پنځه پنځوس زره شپېته زره پنځه شپېته زره روپۍ قیمت لري که یو واړه دغه جنوبي ولایتونو د ولور نه قیمت زیاتېږي
کمې غواګانې چې اخلي تاسې ویل چې دوه دېرش یا مثلا له دې زیات یا کمې دي په نورمال شکل څومره واګانې اخیستل کېږي
نو نه وچ واګانې نه لې ولې داسې ټاکلی حد ولې نه دی معلوم که نه زه ته داسې شوي دي چې لسم اخیستل شوي پنځلسم اخیستل شلم اخیستل شوي ولې د پنځوسو پورې هم اخیستل شوي دي دا نو فرق لري په رشتو پسې که نه خلک د کورنۍ مشکلات ته ګوري ځینې کورنۍ د وس لري غواګانې لري اخیستی شي پیسې لري نو اخلي مالونه لري هغه خلک زیات د څاروي مالونه لري هغه ورته خرڅه یې په بدل کې غواګانې لري ځینې داسې کورنۍ چې هغه د دې وس نه لري که نه نو تقریبا کولی شي یو لس دانې یا پنځلس دانې غواګانې د یو رشتې په سر ورکړي دا نو ټاکلی حد ولندې مالو
کله چې د واگانو یاد د بلور مسله خلاص شي و د شروع کیږي د شا او د ناوی د پارڅ د جامع خسل کیږي په څومره اندازا خسل کیږي کوم رنگونه اکثره غوی ډیر مخې
ته تمام مخ کیږي چې زه اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکی یم ګورم په نورستان کې وخم تر کله داخل کو دونه ملي دلی ولې په کونړ کې یو د کپړو دکانم لرم رختونو نو ما د نورستان د ولایت په خلکو باندې جوړې خرڅې کړې دي ګنه دا ماته ډیره خپته ده هغه د سیدی چې ناوی د پارا تقریبا دوه جوړې درې جوړې جامې دي هغه ډېرې عادي جوړې دي ولې ته زر دستور په کیس قائم نه ده زر نه اخلي ډېرې عادي عادي سوداګانې کوي مثلا د سمساري سامان د ناوې لپاره لی هغه ډېرې عادي سامان بوټ اخلي بنګړي اخلي څادر اخلي داسې عادي شي نه لی د کورنۍ لپاره اوس کوم ملمانه چې راځي نو هغه لپاره اوس لکه موږ د پښتانه چې د کونړ ولایت خلک یا د نور ولایتونو خلک یا د ننګرهار ولایتونو خلک هغه داسې دستور لري چې کور ته د ملمه راشي نو هغه ته حد اقل جامې خو ورکوي که نه خو د نورستان خلک بیا جامې نه ورکوي هغه په ځای باندې رومیلونه ورکوي همدغه رومیل نه اخلي مېلمه ته غور کوي نور څه خاص رواج نه لري
د واده د شپې جوړه څه ډول دي
د ناوې لپاره اټکل شوې جوړه چې هلته ما معلومات کړی دی که نه سره جوړه وي هغه خلک دا تیز رنګونه ډېر زیات خوښوي او نارینه یې سپین رنګ اغوندي اکثره سپین رنګ اغوندي خو هغه جامې مرتبه څوک نه پرېږدي ښه د ځوانانو ترمنځ ډېر رشخند لګي یعنې مقصد مې په دې کې دی چې پر ما لیدلی دي که نه چې پر هلک باندې جوړه یې شو کولې ده رشخند یې ورسره لګولی دی ځای کې تاسو ته بسره کوم کاری شوی ځکه مې ولیدل چې واده هغه د واده هلک پسې د ملګرو لخوا د سیرلی لکۍ تړل شوی و د هغه بلمن پسې بیا هغه دومره پورې رشکان کړي چې پر هغه باندې خپل کالي م وروشلول
کله چې واده شروع شي نو طبیعي ده چې میلمانه به هم راځي او میلمنو ته به خواړه هم پخېږي څه ډول خواړه پخېږي کیفیت یې څه ډول وي څه یي او څه پخېږي
دسې ډېر هغه خوراکونه ډېر ساده دي ښه داسې نه ده چې زمونږ په منطقو زمونږ د منطقو په شان چې اوس مثلا مشروبات پکې موجود دي تازه سبزیجات پکې موجود دي هر رقم وریجې موجود دي هغه ډېر ساده کار دی مثلا هغه ډېر تکیه په غوښه کوي که نه هغه هم د سیرلي غوښه سیرلي علالۍ ډېر زیات سیرلي علالۍ او کورنۍ چې وس لري د شپېته اویو پورې سیرلي علالۍ مالونه لري نو بیا هغه غوښه همداسې وي چې نیم پخته وي صحیح نه وي پخه ما خپله یو واده کې لیدلی وو چې یو غوښه پخته مې راواخیستله پخته کې وینه وه چې نو مې نه خوړله بېرته مې کېښودله خو غوښه یې نیمپخته هغه داسې انګیري چې دغه نیمپخته غوښه چې ده د صحت دپاره ښه سړی محکموي که نه اوس مونږ غوښه ډېرې ښې پخوو تر هغه پورې چې صحیح پخه شوي نه وي راخلي نو هغه بیا نیمپخته پخوي وریجې پکې تر ډېره حده نه لیدل کېږي ځینې داسې کور عادي عادي کورونه ډېر خال کورونه دي چې هغه وریجې پخوي هغه هم داسې نه پخوي چې ته پرې پلو وینه ماته کړي بلکې ډېره ساده وریجې ژوندی یې مزیت سره
کله چې واده وشي له واده وروسته بیا لکه مثلا په نورو سیمو کې داسې چې د واده په سبا باندې خلک راځي مبارکۍ ته راځي آیا دغه دود هلته شته که نه
په نورستان کې دا دستور دی چې کله ستا کورنۍ ته ستا د واده کورنۍ ته یو میلمه راغی هغې ځان سره مال لاوستو نه مال به تاغله بېرته لالی کور کې به نه پرېږدي نو دغسې میلمانه راځي چې میلمانه ځان سره مال راولي نو هر څونه غوښه چې پراته وي مال به لالېږي
هغوی په تحفې کې یوازې یوازې دغه مال راوړي که نه مثلا په نورو سیمو کې داسې دي چې تحفې کې د کور لپاره ځینې سامان اخلي ځینې خلک ګلان راوړي هغوی څه کوي
نه نه ګلان خو بیخي نه شته دی او دغه نورې تحفې دغه تحفو نه خلک ډېر لرې پاتې دي سړی چې غره کې جون تېرې نو هغه ډېر سره بیا سهولیات او ترقې نه بې برخې وي که نه خو چې هغې کې ډېره مینه ده ډېره زیاته مینه ده دا په ډېره مینه باندې یو بل ته سره ویلېږي ګورئ که چېرته دغه ته وګورو مدد ته وګورو نو بیا دغه مال قیمت چې دی د دې تحفونه ډېر زیات دی موږ تاسو چې چاره تحفه وړو که یا به زر روپۍ به دوه زره یا به درې زره روپۍ قیمت ولري ور هغو د سرلی هغو ته بیا چې تقریبا یو زره روپۍ قیمت لري
معمولا کله چې واده وشي له واده وروسته په اوومې ورځې ناوي د پلار کره ځي همدارنګه د واده په سهار باندې د پلار کورنۍ دوی ته ډوډۍ راوړي د درې ورځو پورې دغه دود هلته څه ډول دی
اوس د دې لپاره داسې معدل حد نه دی ټاکل شوی نو اوس که نه په اول ورځ خو نه کېږي خو که په دویمه ورځ لاړه په درېمه ورځ لاړه یا په څلورمه یا هم په اومه خو دا دواړه کورنۍ جوړښت دی که نه چې کورنۍ کله په دې جوړ شي نو په هغه ورځ باندې تللی شي
او ناوي چې راوړي دود یې څه ډول دی
ناوي داسې ده چې تاسو خو د نورستان په باب به ډېر ښه پوهېږئ هلته سړکونه نه شته دی چې د یو ځای نه بل ځای ته څوک انتقال شي که چېرته کلي سره نږدې وي که نه خو بیا ناوې د لاس نه نیسي او روانه یي همداسې بل کلي ته وړي که بیا چېرته لرې نو په ډولۍ کې
وړي کله چې ډولۍ خپل کلي ته ویسي یعنې د شا کور ته ویسي هلته بیا کوم آیا اتڼ یا دې ته ورته نور ساز و سرود کېږي او که نه همدارنګه په ځینو سیمو کې ډزې کېږي یا نور داسې دودونه دي آیا شته
د ساز و سرود نه هغو برخمن دي خو ډېر ځله چې پیاوړی دستور دی په هغو کې د ډزو دی مثلا ما لیدلي دي چې یو ناوې را رسولې ده هغه د خپل کورنۍ نه سل متره پورې لرې خو دلته ځوانان په نشه راغلي دي نو د کلاشنکو په ساتلو د راکټو داسې ډزونه چې غوږونه به در بند کړي. ما لیدلي دي لاول ډز د راکټ کېږي، غر باندې انداخ کوي، بیا هغه نه وروسته ساتلو والی په ضد سره ناسي، یو طرف نه ډزې کېږي، بل طرف نه ډزې کېږي. همداسې تر ډېره حده پورې ما داسې لیدلي چې یوه ثقیله تر دونه حده پورې ګرمه شوې وه، خو هغه لږ په دونه ضد کې راغلی و چې په ثقیله باندې لاس کېښود، د هغه لاس یې وسوزو، په هغه ډزې وکړلې. همداسې روان او د ساز او موسیقي په باره کې دا پوښتنه وکړه، نو هغه کله چې شپه شي که نه، نو دا خلک یو دغه د ستار وهي او منګې وهي او خپل دا غټه ټیپونه ورسره دي، نو ډېر مست خلک دی، نو ټیپونه ورسره دي، ګډاګارې مته کوي، ښه بې حسابه.
د ښاغلي ګل پاچا په خبره چې په دغه ولایت کې ځانګړې محلي موسیقي موجوده ده چې ځانګړي مینه وال لري. د موسیقي آلات د نورو په پرتله ساده دي. دوی د ډول پر ځای تمبل چې دوی ډب بولي غږوي. همداراز یو بل کوچنی تمبل چې نری غږ باسي د ډډمکۍ په نوم یادیږي هم په ودونو کې غږوي.
خوږو اوریدونکو، دا و د نورستان ولایت د واده د دود په اړه زموږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه. کوم رادیو تلیکونه راستول پته مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسي بریا زموږ هیله ده. د خدای په امان.